پیښور کې د مازیګر 3 بجې شوې دي. د مشال ریډیو اوریدونکو په دې بل غړې کې هم د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. په روانه یو ساعت خبرونه کې بعد پاکستان سیاسي حالات او د امریکا انتخاباتو او په خوست کې مشت وزیرستان کډوالو ستونزو ترڅنګ یو شمیر سیمایز او نړیوال ریپورتونه به هم واوري. خو د هر څه نه اول د دې ساعت خبرونه چې بوریوال کاکړ یې درته وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی. پاکستان جمهوری تحریک وای د نومبر پر 14مه بعد د تحریک غړي ګوندونه داسې تړون لاسلیک کړي چې لمخې بیا د تحریک چاري منظم کړل سي. د افغانستان په غزنی ولایت کې د هوان مرمۍ اوه تنه وجلي او شپږ نور ټپي کړي دي. د اسرائیل او سعودي عرب مشرانو هم د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ورکړې ده. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان جمهوری تحریک وای د نومبر پر 14مه بعد د تحریک غړي ګوندونه پر داسې یو تړون لاسلیک کوي چې لمخې بیا د تحریک چاري منظم کړل سي. دا خبره د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د نومبر پر 8مه نیټه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته کړې ده. مولانا فضل الرحمن ویلي چې د دې تړون پریکړه د تحریک مشرانو په پرونی غونډه کې کړې ده. په دې غونډه کې د نورو ګوندونو د مشرانو او استادو ترڅنګ د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری او د مسلم لیگ نواز ډلی قائد نواز شریف د ویډیو للارې برخه اخیستی وه. مولانا فضل امان زیاته کړې چې په دې لړ کې به لومړی د نومبر پر 14مه د تحریک مشران مشورتي غونډه کوي او پر 14 نومبر به دا تړون لاسلیک شي. د افغانستان په برمل او ګلانو کیمپ کې میشت د شمالي وزیرستان کډوالو یو ځل بیا د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې دوی دې خپلو سیمو ته ستانه کړي. د دې کډوالو یو مشر حاجي عبدالرزاق د نومبر پر 8مه مشال رډي ته وویل چې دوی د ژمي له یخه د ځان ساتلو لپاره هیڅ نه لري. دوی ویل دوی د پاکستان له حکومت څخه نور هیڅ نه غواړي، خو یوازې دوی خپلو سیمو ته ستانه کړي. د شمالي وزیرستان چارواکو مشال رډي ته ویلي چې د دې کډوالو د راستنولو لپاره نور ټول انتظامات شوي، خو د دوی په وینا دې ته انتظار دی چې امنیتي ځواکونه دا سیمې له وسلوالو پاکې وګرځوي. د شمالي وزیرستان دا په زرګونه کورنۍ له هغه وروسته د افغانستان خوست ته کډه شوي وي چې د پاکستان پوځ د 2014 کال په جون میاشت کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي وو. د افغانستان په غزنی ولایت کې د هوان مرمۍ اوه تنه وژلي او شپږ نور ټپي کړي دي. د غزنی د والي ویاند واحد الله جمعزاده د نومبر پر 8مه مشال رډي ته ویل چې په وژل سوو کې دوی مېرمنې او 15 ماشومان شامل دي. د ده په وینا په ټپي سویو کې هم څلور ماشومان او دوه بیالوی نارینه شامل دي. د زیاته کړه چې دا مرګ ژوب له هغو درو مرمۍ اړولې ده چې د ده په وینا وسلوالو ماښام مهال 15 بجې د غزنی د مرکز په نوآباد سیمه کې توغولي وو. وسلوالو په دې اړه سند ویلي. د اسرائیل او سعودي عرب مشرانو هم د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ورکړې ده. اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د نومبر پر 8مه نیټه جو بایدن او د هغه مرستیالي کاملا هیرس ته پر ټویټر مبارکي ویلې ده. اسرائیلي وزیر اعظم ویلي چې دی د امریکا له منتخب ولسمشر جو بایدن سره 40 کلنه اوږده توده او شخصي ملګرتیا لري. سعودي عرب هم د باچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیاد محمد بن سلمان لخوا جو بایدن ته مبارکي ویلې ده. دوی له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره هم نږدې اړیکې درلودلې. سعودي عرب په خلیج کې هغه وروستی هیواد دی چې منتخب امریکایي ولسمشر ته یې مبارکي ورکړې ده. جو بایدن ویلي چې دی به له سعودي عرب سره اړیکو ته لسره کتنه کوي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن پلان لري چې د کورونا ناروغي مخنیوي لپاره به نن د سلاکارانو یو کاري ډله جوړ کړي. جو بایدن دا ژمنه کړې وه چې د کورونا د کابو کولو لپاره به تر حد زیاتې هڅې کوي. نوموړي د نومبر پر 3مه په انتخاباتو کې تر منتخب کېدو وروسته ویلي وو چې د کورونا مخنیوي په لومړیتوبونو کې دی. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې کورونا یو ځل بیا زیاته شوې ده. اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ بې له څه ثبوته په انتخاباتو کې په پراخه توګه د درغلیو خبره او د قانوني کاروایي ګواښ کړی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به دغه راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د حکومت په ضد به خپل تحریک نور هم منظم کوي.
ایک میثاق طے کرنے پر اتفاق ہوا ہے. 13 نومبر کو اسٹیئرنگ کمیٹی کا اسلام آباد ہی میں سربراہی اجلاس ہوگا جو اسٹیئرنگ کمیٹی کی سفارشات کو حتمی شکل دے.
د خوست په ګلان کیمپ کې میش د وزیرستان کډوال واپس خپل ملک ته ستنېدل غواړي.
د پاکستان حکومت نه دا مې وې ته اپیل دی ظلمه په کیمپ کې میش دي دا وکړه تیر کړل. نن مې دا وې ته اپیل دی چې پاکستان دا میش ته خپل وطن ته بدل کو.
د خیبر ضلع لوبغاړي له حکومت د اسانتیاو غوښتنه کوي.
زما کچر ددا سہولتونه رااله مونږ به دنیا له ډیر زیات لیران ورکو او مونږ بم په نامه پکیږي خیبر ډیسټریک او دی پاکستان.
او د تلیسیمیا مرز نه بچ کېدو نړیواله ورځ په مناسبت سره هم راپور لرو. لدی او ځنی نورو راپورونو اوریدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د دې خبری غړی لومړی راپورټ طرف ته. په اسلام آباد کې 13 ورځ د پاکستان جمهوریت تحریک د سربراهانو د غونډې وروسته فیصله وکړه شو چې د نومبر په 14 او 14 بعد د حکومت په ضد رایوزه شوی ګوندونه به یو مشترکه لوزنامه یا میثاق جوړوي او د حکومت په ضد به خپل تحریک نور هم منظم کوي. د رسنیو سره خبرو کې مولانا فضل الرحمن وویل که په څه بده پیښه کې کم سیاستوال ووژل شو یا د جمهوریت تحریک په جلسه کې څه بده پیښه رامخته شوه نو ذمہوار به یې حکومت او ادارې وي. بلخوا حکومتي وزیران په بیا بیا وایي چې اپوزیشن ګوندونه د ځان بچ کولو لپاره رایوزی شوي دي. نور تفصیل زمنګ همکار غلام غوث په خپل ریپورت کې راکوي.
مولانا فضل الرحمن وایي چې د حکومت رانسکورولو لپاره دا فیصله وشوه چې د خپل تحریک د نور منظم کولو لپاره به د نومبر په 14 او په 14 دوه نوري غونډې رابللې کیږي چې به پکې یو مشترکه لوزنامې ته حتمی شکل ورکوي.
ایک میثاق طے کرنے پر اتفاق ہوا ہے. 13 نومبر اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا.
په یو میثاق یا مشترکه لوزنامې کولو اتفاق وشو. په 14 نومبر به د اسٹیئرنگ کمیټۍ اجلاس وي او ټول ګوندونه به د مشترکه لوزنامې لپاره خپل وړاندیزونه ورکوي او د ټولو د وړاندیزونو په رڼا کې به یو متفقه لوزنامه جوړیږي او هم په اسلام آباد کې په 14 نومبر به بیا د سربراهانو په کچه په اجلاس کې د اسٹیئرنگ کمیټۍ سپارښتنو ته حتمی شکل ورکوي.
سربراہی اجلاس ہوگا جو اسٹیئرنگ کمیٹی کی سفارشات کو حتمی شکل دے.
مولانا فضل الرحمن نا دریزل دا پیپلز گوند دا مشر بلاول بوٹو دا یو روستی مرکی پا تناظر کی پختن وشوا چی پا جلسو جلسونو کی دا اسٹیبلشمنٹ دا ٹکی پا کارولو یا نیخ پنیغا دا پوزی مشرانو دا نمونو اغیستلو پا آڑا د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمنز د راپورته شوی اختلاف په اړه سوه شو. نو په جواب کې مولانا فضل الرحمن وویل
یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ میڈیا نے اس کو مسئلہ بنا دیا ہے.
دا ستاسو رسنیو د دینا مسئلہ جوړ کړی دا. ټول پدې خپو هیږي چې کله اسټابلیشمنت یادیږي نو د دینا مراد څوک وي, نو څوک په واضح ډول او څوک په غیر واضح ډول یادوي, نو دا خو هیڅ مسئله نه ده. موږ د ادارو احترام کوو خو که په سیاستدانانو کې د یو تن نوم یا د وزیر اعظم یا د صدر نوم اغیستل کېدای شي نو د ادارې د یو تن نوم اغیستل داسې څه د جرم خبره نه ده.
وزیر اعظم کا نام لیا جا سکتا ہے, صدر مملکت کا نام لیا جا سکتا ہے, تو پھر ادارے کے کسی اور فرد کا بھی نام لیا جا سکتا ہے, کوئی ایسی جرم کی بات نہیں ہے.
مولانا فضل الرحمن وویل چې کده پی ڈی ایم په جلسو کې سب بد پیخه رامخی تشوا یا څوک سیاستوال او جل شو نو ذمہ واری به په حکومت او په ادارو وی.
اعجاز شاہ کے بیان پر بھی احتجاج کیا گیا.
په غونډه کې د هیواد د داخله چارو وزیر اعجاز شاہ په هغه بیان هم احتجاج وشو چې پکې یو اړخته هغه د منلی و چې ولی په تیرو وختونو کې د عوامي نېشنل پارټۍ مشران او کارکنان وژل شوي وو او بل اړخته یې مسلم لیگ نون ته دړکه ورکړې وه چې که هغوی داسې کوي نو په راتلونکي وخت کې به د هغوی خلک هم وجلې کیږي. نو که څه هم سانحه وشوه یا د جمهوري تحریک په جلسو کې څه بده پیښه رامخې ته شوه، نو هم دوی به یې ذمهوار وي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او وفاقي وزیرانو په بیا بیا ویلي دي چې د حزبي اختلاف د ګوندونو مشران ځان د احتساب د عمل نه د بچ کولو لپاره رایوځي شوي دي، او په جلسو جلوسونو کې د هیواد د پوز او نورو ادارو په ضد په خبرو کولو سره دا ګوندونه د هیواد د دښمنانو په ایجنډا روان دي. خو د پاکستان جمهوري تحریک مشران وایي دوی د موجوده حکومت رانسکورول واړي او په هیواد کې د نوي انتخاباتو ترڅنګ د حکومت او حزبي اختلاف لپاره یو شان د احتساب نظام جوړول غواړي.
غلام اوس رپورټ مو واورېدو چې د اپوزیشن ګوندونو د حکومت پر ضد د تحریک په اړه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو اورئ. په داسې حال کې چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن به د راتلونکي کال د جنورۍ په شلمه سوګند پورته کوي، پوښتنه دا ده چې آیا نوی منتخب شوی ولسمشر به د پاکستان او افغانستان په اړه څه تګلاره ولري؟ زمونږ همکار منور شاه د بارانو چارو پوه ډاکټر اعجاز خټک نه په مرکه کې دا پوښتنه کړې ده چې په جواب کې نوموړی وایي
امریکا کې ولسمشر بدلیږي لګیا دی، خو امریکا کې دا بدلون جمهوري عمل سره راغلی، انقلاب نه دی راغلی. امریکا یو خوا ته وه، اوس بالکل څه بل اړخ ته لاړه شي، ایکسټریم فرق نه راځي. او فورن پالیسی کې دواړو پاټو فرق شته، خو لږ لږ اوس لږ فرق دا دی چې ډیموکریټس او جو بایدن چې دی او کمالا هاریس دی داسي څه باندې هومن رائټس سوال سره او جمهوریت سوال سره لږ زیات زور ورکوي. دا باندې لږ زیات زور ورکوي، جا نه دی چې څه به جمهوریت دی نو ډېر الاو چې نه دی نو بس فوجي نه بس دی داسې نه ده، خو لږ انسټس به اخواته وي. دی ریپبلیکن ټرمپ دی خواته دومره اهمیت نو.
ډاکټر صاحب، د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د جو بایدن بریا د پاکستان لپاره څه معنی لري؟
افغانستان کې کوم د امریکای پالیسي څه فرق راځي؟ لازمان به هغه په پاکستان هم سر کوي، یوازې ځان ته پاکستان سره بیل تعلق او کو انډیا سره بیل او دا ټول یو بل سره تړلي دي. کوم د پالیسي کې فرق راځي نو پاکستان باندې به لازمان فرق راځي، کو پاکستان سره فرق راځي نو افغانستان باندې به راځي. چې اوس اخواته فرق راځي پاکستان اثر راځي، کو فرض کا هغه دومره په منډه نه ځي او طالبانو باندې هغه پریشر زیاتېږي، افغانستان هغه هم وتل دواړه وتل غواړي. خو کو بایدن وګڼي چې یاره طالبانو ته دا دومره چې هر څه کم وخت کې بخلي شوي وو داسې نه ده، نو پاکستان باندې به پریشر زیاتېږي. خو پاکستان باره کې هم ټیکټر ته کوم مدري انتها پسندی اوس هم موجوده ده، د هومن رائټس وایلیشن باره کې کنسرن اوس هم شته. دا به آی تھنک بیلنس کوي، دا به وخت ښایي.
ډاکټر اعجاز خټک صاحب، د جو بایدن ولسمشر جوړېدل به په دیسی مساسرات لري؟
ایران سره د امریکای تعلق څنګه جوړېږي؟ اب هم پاکستان د پاره امپلیکیشن لري. نو پاکستان خو دا بیا دا کوم چې انډیا دلته کې نو ټریډیشنلی ډیموکریټ انډیا خواته زیات دوخت تلت لرلو، دا نه لکه بس ای انډیا سره پاکستان ځینی کوله ایکسیل نه، معمولی تلت انډیا خوا زیات لرلو. ریپبلیکن تا اس فرق نه پرو د پاکستان انډیا ډیموکراسي نن ډیموکراسي. خو بیا یاد لرل دا پکای ګورو بدا چې انډیا کې دی وخت کې کله انډیا خوا تلت امریکای لرلو، او کې نه وو اندرا ګاندی کانگریس یا سیکولر ڈیموکریٹک انڈیا یو امیج ہو. ایک انڈیا امیج مودی دے مذہبی انتہا پسند آئی ہے او کشمیر کی ہیومن رائٹس کے مولیشن آ گئی آگا بہم اثر گئی دی سر بگوری پاکستان چین کی پیک تعلقات حوالے سرا ریڈیکل فرق نہیں ہم کو دادا سے پاکستان مانے بلک پریشر جاتی جی.
زمنګ د همکار منور شاه مرکم واوري دا چې د بارنو چارو پو ډاکټر اجاز خټک سره د امریکا د انتخاباتو په اړه کړی و. هم په اندی موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ولسمشریزو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه لګولې دي. نوموړي په مهمو ریاستونو کې د ووټونو شمیر درولو لپاره کیسونه پرانیستي دي او د شواهدو وړاندې کولو پرته یې دعوی کړي دي چې د ووټونو شمیر عمل سم نه دی. دا چې دغه دعوو تر شا حقایق څه دي، چارواکی څه وای، او په امریکا کې د انتخاباتو پر مهال د اصولو د باوري کولو لپاره نظام څه دی، د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه راپور مهم ټکو کې درته ملیحه امیرزاده بیانوي.
په امریکا کې د ولسمشریزو انتخاباتو په لړ کې د اچول شو ووټونو شمیرنه لا پوره شوې نه ده، خو د ریپبلیکن ګوند نوماند او د هیواد اوسنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د شواهدو وړاندې کولو پرته په انتخاباتو کې د بریا اعلان کړی. ولسمشر ټرمپ د نومبر په 5مه د ثبوت وړاندې کولو پرته په وینا کې تور پورې کړ چې د هغه بریا له امریکایي ولس سره په دوکه د یوې درغلې جمهوري ډلې لخوا په ترتیب شوې لاره غلا شوې. نوموړي په الزام لګولو سره وویل چې دا په انتخاباتو کې یو تاریخي مداخله لدا چې د ډیرو پیسو غټو رسنیو او غټو کمپنیو په واسطه شوې ده. د ولسمشر ټرمپ نا تصدیق شوې داوی چې په دغه وینا کې یو کړی او وروسته خپل غوسه په ټویټر پیغامونو کې څرګند کړه، د نوموړي په شکایتونو کې د زیاتوالي یو لړۍ ده. ولسمشر ټرمپ مخکې هم د اونۍ راهیسې د ډاک للارې د ووټونو اچولو په طریقې کار شکایتونه کول او ویل چې په دې کې د دھوکې زیات امکان وي. په انتخاباتي پروسې د غټکونو ته په کتو په ټي وی بیلابیلو امریکایي رسنیو خپل نیخ په نیغه نشریاتو کې بدلون راوستو. ټویټر یې ځینې ټویټر پیغامونه متنازع او په ممکنه توګه گمراہ کون کیو بلل او خپل پر ریپبلیکن گوند کې دننه د پارلمان زینو غړو ور باندې تنقید وکړ او تورونه بے بنیاد بلل. دوی داسې ځکه وکړل چې داسې نه ده چې په امریکا کې انتخاباتي عمل له دوکې نه محفوظ دی، بلکې ځکه چې د دې هیڅ شواهد نشته چې د ټرمپ په خبره د غرای غیر قانوني دي. د دې علاوه په انتخاباتي عمل کې ټول حفاظتي ګامونه هم په پام کې نیول شوي. اوس دې ته ګورو چې مخصوص شکایتونه څه دي او په ووټونو کې د دوکې د مخنیوي لپاره څه خاص طریقې کار موجود دي. د ولسمشر ټرمپ غټ شکایت د ډاک للارې اچول شو ووټونو شمیرلو په اړه دی. دا هغه ووټونه دي چې یو تن په خپل تللو سره نه دی اچولی. دا ځل په میلیونونو خلکو په داسې حال کې د ډاک په ذریعه یا پیشکی ووټونه واچول چې د کورونا وایرس وبا خپره ده، ځکه ډیرو خلکو دغه طریقې کار ته ترجیح ورکړه. د ولسمشر ټرمپ کمپین په دوه مهمو ریاستونو میشیګن او پنسلوینیا کې د ووټونو شمیر ودرولو لپاره یو لړ قضیې پرانستی دي. دا دواړه ریاستونه د الیکټورل کالج یا انتخاباتي ډلې 270 رایو ترلاسه کولو مهم بلل کیږي. په امریکا کې چې د انتخاباتو لپاره کوم شرطونه ټاکل شوی دي، هغه د وفاقي او فدرالي قانون نه بلکې د ریاستي قانون لاندې مقرر شوی دي. د غلطه یو شان کامی رائے ده نه وي، او د انتخاباتو په ورځ په مختلفو ریاستونو کې ووټران نه یوازې د ولسمشر لپاره بلکې په کانګرس، ریاستونو او نورو حوزو کې هم خپلو استازو ته رائے ورکوي. په مختلفو ریاستونو کې د ډاک للارې ووټونو استولو لپاره جدا اصول ټاکل شوی دي. په دې کې د پوسټې او ایمیل علاوه په شخصي توګه خپل ډاک رسول شامل دي. په ځینو ځایونو کې دا ضروري وي چې د ډاک ووټ د انتخاباتو ځایي انتظامیې ته د الیکشن په ورځ تر اخري ساعته ورسیږي. په ځینو ریاستونو کې بیا د ډاک للارې ووټ تر هغې شمیرل کیږي چې د پوسټې دانه خبر باندې موجود وي چې د انتخاباتو ورځې تر اخري ساعت پورې په ډاک لیږل شوی وو. په سپتمبر کې ولسمشر ټرمپ د شمالي کیرلاینا خلکو حوصله افزایی کړې وه چې د انتخاباتي نظام خوندیتوب آزموینې لپاره دوه واره د ووټ ورکولو کوشش وکړي، یعنی یو ځل د ډاک په ذریعه او بیا په شخصي تګ سره. ولسمشر ټرمپ اوس دعوه کوي چې په ځینو ریاستونو کې یې برتري له لاسه لاړه کله چې په حیرت انګیز توګه د ډاک اضافي ووټونه ورغلل. نوموړي داسې اشاره ورکوي چې د ډاک له لارې د دغو ووټونو شمیر دې نه کیږي چې قانوني حیثیت لري. د خلکو په غیر حاضرۍ کې اچول شو ووټونو د ډیموکرات ګوند کاندیدانو ته برتري په لاس ورکړې ده، او دا رایه هم هغه عمره جایزه وي څنګه چې نور ووټونه وي، خو باید دا د ریاست له ضرورتونو سره سم وي. دا اکثره په اخره کې شمیرل کیږي، نو ځکه د ووټونو په شمیر یې اغیز په اخیره کې پریوزی. په زینو ریاستونو کې د ډاک للاري ووټونو لامل د ډیموکرات ګوند جو بایدن په زینو ریاستونو کې د ډونلډ ټرمپ نه مخکې شو چې مخکې پکې شاته وو. د ولسمشر ټرمپ کمپین په جورجیا او نواډا کې د ووټونو شمیرلو طریقې کار چیلنج کړي چېرته چې جو بایدن لا غنه په سیالیا کې لږ مخکې دی. دغه راز یې په ویسکانسن ریاست کې هم د بیا ګینتی کولو غږ کړي چېرته چې بایدن ګټلی وه. په عین حال کې د ټرمپ کمپین په یو بل ریاست اریزونا کې هم د مستقلې او بې له رکاوټه د ووټونو د شمیرلو غوښتنه کړې ده چې له نږدې نه څارنه کیږي. مخکې دوه رسنیو په دغه ریاست کې د بایدن د بریا اټکل کړی و، خو بیا هلته سخته سیالي وبلل شوه. هر ریاست کې د ووټرانو د رایو د تصدیق خپلې طریقې کار وي. دوی د ووټر رجسټریشن یا اندراج او د اهلیت تصدیق په خپل طریقې کار کوي، او چا چې په غیر موجودګۍ کې د ډاک په ذریعه ووټونه ورکړي وي، په فایل کې د هغوی د موجودو دستخطو او په رایو کې د هغوی د دستخطو چیکینګ کیږي چې یو شان دي که نه. د یو شمېر وجوهاتو په بنیاد یو ووټ رد کېدی هم شي که په هدایاتو سم عمل نه وي شوی. مثلا ووټ یې د پوستې د لفافې دننه په یو بله پټه لفافه کې نه وي اچولی، دستخط یې درست یا یو شان نه وي، او یا په نوم کې فرق وي، یعنی په ریکارډ کې د موجود نوم نه جدا وي. په انتخاباتو کې په زرګونو رایې باطلې ګرځول کېږي. دا سخت کار وي چې ډېر وخت پکې لګي. په ځینو ریاستونو کې دا عمل د انتخاباتو د ورځې نه څو اونۍ مخکې پیل شي، خو په ځینو نورو کې د انتخاباتو ورځ تر ختمېدو مخکې دا عمل نشي شروع کېدی. د الیکشن کارکوونکي مختلف ډلې ووټونه شماري او د ډاک له لارې اچول شو ووټونه تصدیق کوي. په دې کې هم د ریاستونو خپل اصول دي. په انتخاباتو کې د مختلفو تنظیمونو څارونکي ګمارل کیږي. دغه تنظیمونو کې امریکن سیویل لیبرټیز یونین، الیکشن انټیګریټي فنډ او تھامس مور سوسایټي شامل دي. د دې ترڅنګ په اروپا کې د امنیت او همکارۍ نړیوال سازمان او اس سی ای څارونکي هم د انتخاباتو رایې او شمیرلو پروسې کتو لپاره وربلل شوي. په محدود شمیر کې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند رجسټرډ څارونکو ته هم د ووټونو شمیرلو کمرو ته د ورتګ اجازت ورکړل شوې ده. د ولسمشر ټرمپ کمپین په پنسلوینیا کې هم کیس پرانستی او غوښتنه کړې چې هلته دې هم ورته د ووټونو شمیر عمل نږدې نه د کتو اجازت ورکړل شي. د دغه ریاست یو جج فیصله کړې چې ټول کاندیدان څارونکي یا د کاندیدانو استازو ته دې د دغه پروسې د کتو اجازت ورکړل شي. دوی دې دا د شپږو میټرو په فاصله وګوري، خو ماسکونه او سماجي فاصله دې وساتل شي. بلخوا د میشیګن په ډیټرویټ کې مزاحمت شان د ووټونو شمیر یو مرکز باندې ورغلل او دننه تګ یې غوښتل، خو هلته دوی ورتللو ته پرې نه ښودل شول ځکه چې د رجسټرډ څارونکو شمیر ورله مخه پوره شوی و. دغه ځای کې په کړکیو باندې نیمه پرده اچول شوې وه سو مزاحمتیان ورنه شي، خو سپینې ماڼۍ په دې باندې سوالونه اوچت کړي دي او تور یې لګولی چې انتخاباتي عملیې د ووټونو شمیر مرکزونو ته خلک نه پرېښودل ځکه چې د ووټونو نقلونه یې ورشاملول. هم په دغه ورځ وړاندې ټرمپ په میشیګن ریاست کې د ووټونو شمیر ودرولو یوه قضیه د جج د فیصلې پس وبیلله چې وی ویل هلته د ووټونو گنتی د ودرولو هیڅ قانوني جواز نه جوړیږي. په ووټونو کې یو بل مبینه بدنظمي چې مخې ته راغلی ده، دا د اریزونا ریاست په میریکوپا کاونټي کې ووټرانو ته داسې قلمونه ورکړل شوي چې ورسره په کاغذونو د سیاهې داغونه پرېښودل او د هغې له وجې د ووټونو د نه سکین کېدو پس رد کړل شو. په دې اړه په سوشل میډیا تود بحث روان و. د نومبر په څلورمه هلته د انتخاباتو محکمې مخې ته خلکو مظاهره هم وکړه. د ریاست اټرنی جنرل د پوښتنې په جواب کې د میریکو په انتخاباتو محکمې سپیناوی وکړ چې دغه قلمونه ځکه ووټرانو ته ورکړل شو ځکه چې سیاهي یې زرو چیږي او د مختلفو ازموینې پس دوی دې نتیجې ته رسیدل چې دا تر ټولو غوره پنونه دي. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ نړیوال سازمان هم اته وارې په امریکا کې انتخابات څارلي دي. دغه سازمان د نومبر په څلورمه په بیان کې وویل چې د قانوني غیر یقینیو او لاجستیکي چیلنجونو باوجود دغه ووټونه په ښه ډول ترتیب شوي وو. ادارې په بیان کې ویلي چې انتخاباتو ته ولاړ د یو ولسمشر لخوا د منظمو نیمګړتیاو بې بنیاد تورونه په جمهوري ادارو د ولس باور ته زیان رسوي.
په امریکا کې د انتخاباتو او د یاد ملک د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا لګولې شوې د درغلیو تورونو په اړه مو د ملیحه امیرزاده رپورت واورېدو.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري. د خوست په ګلان کیمپ او شاوخوا کې میش د شمالي وزیرستان نه بې کور شو کډوالو یو ځل بیا پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې زر تر زره د خپلو سیمو ته راستانه کړي. د دوی په وینا ضرب عذب عملیاتو پیل کېدو سره سم دوی بې کور شوي او شاوخوا وو کلونه یې په کډوالۍ کې تیر کړل. نو نور له کډوالۍ ستړي شوي دي او حکومت چې ورسره په بیا بیا کمې ژمنې کړې وې هغه یې تر اوسه نه دي پوره کړي. نور تفصیل عمر دراز وزیر پر رپورٹ کی.
افغانستان خوست ګولان کیمپ او خوشا کې میشته د شمالي وزیرستان نه به کور شوی کډوالو یو ځل بیا پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې نور د خپل سیمو ته ستانه کړي. د تاخیلونه به کور شوی خوست ګولان کیمپ کې میشته حاجی ملیټ خان وای چې پاکستان حکومت ته نور ورستانه کړي. نور په غوښتنو هم ستړي شوی. وزیرستان مشران دې هم د دوی غم وکړي.
د پاکستان حکومت نه دا مې ته اپیل دی ولوم په کوم کې میشته دا کولا تیر کړل. بار بار جلګور وکړې بار بار لازینا سره وکړو چې میز یار دې تا خلاصوي. خاصې مراسم میشته نه ملایويږي. نو مې دا وی ته اپیل دی چې پاکستان دا میز تو خپل وطن ته بدل کو بدن از یوتا ظلم نر سره کو. انګیر ماډې پر دې زوی پر دا جلګور وکړو خو کیسار تا کو سره مانی نه. وزیرستان واغه تا میز دا اپیل دی و مالکون تا و مشرون تا و لیدرون تا چه دا غا دی میش یار در تا خلوصا کو پدان ازید چه سوده شی بیا پدان ازید میش تا تکلیفی.
ملک حاجی عبدالرزاق وای دا جمعی یخنه موسم پیرا غله خود یخنه دا مخنیوی لپر سهولتو نانه لاری.
میش تا دا غنم خان لیارا خلوصا کو در زید و گردوانه جواندو تیر کشان. شمالی وزیرستان مشرون دی ادار تا میش دا پیل دای چه دای دا میش پا تکلیف پا غا بند غاور وکو سودر بند راون دای زمي هرمندر راون دي ډېر یوت سوړه ده لدا څه تنظیم نوستا چې مې جوه وخت کې تیر کې لگا لري پي نوستا چې مې څه شرط په وکی کې چې په جوړی کې بازار د چې مې تا د غنم خان بندر خلوص شي.
د داخل مایزر سیمه اوسیدون کې میراباز خان چې افغانستان کې د کالونو نه پکړوالی کې میشته وای ل سخت ستونز سره مخ دي. ما شومان او مرمن هم خپل کله کورونا یادوي که حکومت یې نور غم وکړي چې خپل کورونا آباد کړي.
میزش په جوه کوله پکړوالی کې تر څو چې پدانه دلې میشته تاریخ وټه کی بل دې میشي کیم بل بچتای د خپل وطن پرمون دې چې میشته د ګلمخون یار کله خلوصيږي زغنای بیمورای ولاګی دې چې میشته یو تاریخ وټه کی بل میشته چې بیمور وروشي دو زینه باندې ته شپته شپتلا زره ری په خرڅه پیرچی میژغه مخانه ویني دلا داس خلک شته چې د ډوړې مخانه ویني چې میشته پدانه دلې چې ونه زوروي بل بچ په تعلیم استریږي ازما سوړه دای په میشته څه ترتیب دی میسر انسته او وطن څه نوی کلیر ټول پاکستان هوکلر ده چې میز د ژمی پروګرام د لامی سره انسته.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ځلی انتظامی غلام خان بندر تحصیلدار غنی رحمان وزیر نه پوښتل نو دوی وویل چې افغانستان مختلفو سیمو کې میشته کډوالو واپسی دوی د خپل طرف نه هر څه مکمل کړي. څنګه هم چې د دوی د سیمو کلیرنس ریپورټ امنیتي ځواکونو لخوا ورکړل شي د دوی د واپسی بل بهیر لپاره چمتو دي.
بالکل امیر صاحب پر کې لامن کې ګلونه کین کې کین برمل کې چي دي څومره د دوی تعداد ته څومره د دوی فامیل دي دغه ډیټا مکمله د میز انتظامی باندې چې کیما وا زمواری امیش کمپلیټ کړی دو هغه سمری مو جوړه کړی دو هغه مو لزل دو مخته اوس دغه کلیرنس ته انتظار دی او ان شاء الله هغه مالو هزار وشي د نه پاسو د دی ریټرن بیا کیږي هغه پیسې لا وشي چې د یو چرته په خلک پر کلیه ته واپس کوي او په کم کې سوتی د نه پاسو د دی واپسی شروع کیږي.
2014 کال ضرب عذاب عملیاتو لکابله لکونو خلک بے کور اول چې اوس د حکومت په وینا 90% نه زیات بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي. خو د حکومتي شمیرې تر مخه لا هم 15,000 کورنۍ په پاکستان او خواوشا 9,000 کورنۍ افغانستان کې میشتې دي چې واپسی یې نه دی شوی. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
تا تاسو د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د مازی مخام تر شپږو بجو پورې اوري. په پیښور کې د مازیګر 3:30 بجې شوې دي. بوریوال کاکړ په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز بدرته وړاندې کړي.
پاکستان جمهوری تحریک وای د نومبر پر 14مه به د تحریک غړي ګوندونه پر داسې یو تړون لاسلیک کوي چې لمخې به یې د تحریک چاري منظم کړل سي. د خبره د تحریک مشر مولانا فضل الرحمان د نومبر پر 8مه نیټه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وکړه. مولانا فضل الرحمان وویل چې د دې تړون پریکړه د تحریک مشرانو په پرونی غونډه کې کړې ده. د افغانستان په بیرمل او ګلانو کیمپ کې میش د شمالي وزیرستان کډوالو یو ځل بیا د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی د خپلو سیمو ته ستانه کړي. د دې کډوالو یو مشر حاجی عبدالرزاق د نومبر پر 8مه نیټه مشال لري تول چې دوی د ژمي له یخه د ځان ساتلو لپاره هیڅ نه لري. دوی ویل چې د پاکستان له حکومت نور هیڅ نه غواړي، یوازې دوی خپلو سیمو ته ستانه کړي. د افغانستان په غزنی ولایت کې د هوان مرمۍ او وطن وجلی او شپږ نور چپې کړې دي. د غزنی د والی ویاند واحد الله جمال زاده د جمعې پر د نومبر پر 8مه مشال رډي تویل چې په وجلسو کې دوی مرمنی او 15 ماشومان دي. د پوینا په ټپیسو کې هم څلور ماشومان او دوه نارینه دي. د اسرائیل او سعودي عرب مشرانو د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ورکړې ده. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د نومبر پر 8مه نیټه جو بایدن او د هغه مرستیالې کاملا هیرس ته مبارکي ورکړې ده. سعودي عرب هم د بادشاه سلمان بن عبدالعزیز او د ولیعهد محمد بن سلمان لخوا جو بایدن ته مبارکي ویلې ده. او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن پلان لري چې د کورونا ناروغي مخنیوي لپاره به نن د سلاکارانو یو کاري ډله جوړ کړي.
لاند خبرونه مولا مشال ویډیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. رازو بیا د راپورونو طرف ته. د خیبر ضلع د لوبو منتظمین او لوبغاړي وای هلته اوس هم د لوبو د میدانونو ډیر کمی دی چې له وجې د نوو لوبغاړو صلاحیتونه ضایع کیږي. صوبائی حکومت دې زر تر زره نوي میدانونه جوړولو سره لوبغاړو ته اسانتیاوې برابر کړي. د خیبر پختونخوا د لوبو ډایریکټریټ چارواکي بیا وایي دوی د ایوي منصوبې لاندې په خیبر ضلع کې سروې روانه کړې ده او یو شمیر میدانونه به پکې جوړوي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ضلع د مختلفو لوبو اتحادیو عہدیداران او لوبغاړي وای چې وس فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی او په کار ده د صوبایي حکومت د لوبو زر میدانونه جوړولو منصوبې لاندې لوبغاړو ته سهولتونه ورکړل شي. د فوټبال انټرنیشنل لوبغاړی اتیک شینواره مشال ریډیو ته وای چې خیبر یو شمیر قومي او نړیوال لوبغاړي پیدا کړي خو تر اوسه د لوبو میدانونو او نورو سهولتونو نه محروم دي.
په کرکټ کې تاسو وګورئ اوس زموږ د علاقې شینشاه پریدي نېشنل ټیم حصہ ده. تاسو وینئ د علاقې څومره ښکلې پخکاري. بیا په تیر کلونو کې په فوټبال پلیران تاسو وګورئ پاخ کې ورلد کلاس پلیران پیدا شوي دي. د لنډي کوتل خاورې پلیر پیدا کړی دی خو هغه په بیګ باش کې لوبګي او هغه په نورو لیګونو کې لوبګي نور دنیا لم هغه فائدہ ورکوي. نو زمونږ د علاقې دا پلیران چې کوم دي دا مخکې په فوټبال کې مونږه پروفیشنل لیګونه کړي دي نور ملکونو لتلي وغه ځای کې مونږه په پاکستان د طرف نه تلي او داسې کرکټ کې اوس روان دي. نور پلیران ډېر سټین بای باندې دي خو هغه اخیری او کراس ته یا اخیری او هدف دی هغه نور ته میلاوږي. هغه وجه دا ده چې هغه بیسک نه جوړېږي. پلنډي کوتل کې چې کوم بنیاد دی هغه صحیح نه جوړېږي. کې اکیډمیانې جوړې شوې کرکټ اکیډمي وګوره فوټبال اکیډمي سره نشته دی پراپر کلب نشته دی چې هغه روزانه پیوځ باندې ٹریننگ کا اواز ادا چلتا سہولتوں نشتا ہے التا گراؤنڈوں نشتا التا پراپر کوچ نشتا ہے التا کا اویئرنس سوک نو لے اور کے چہرہ تو ستاوز دا ٹائم دی کے جان جوڑ کا نو زیا ما کچرتا دا سہولتوں رال مونگ ب دنیا ل ڈیر زیات پلیران ور کو مونگ بم بناما پکی گی دی خیبر ڈسٹرکٹ کو دی پاکستان.
د خیبر ضلع د ټیبل ټینس اتحادی جنرل سیکرټری نصیب شاه شینوار وای
مونږ په نېشنل لیول باندې قومي سطح باندې ډېر بهترین د ټیبل ټینس کلاړیان پیدا کړی دي. په بین صوبایي گیمز کې په اسلام آباد کې مونږ د مرج ضلع چکمی دی ایکس فاټا پخوانی فاټا چې کوم ټیم مونږ ته ریپرزینټ کړاو هغه مونږ په ټول پاکستان کې دریم پوزیشن هم تر لاسه کړو. دلته ډیر زیات ټیلنټ دی، دلته ډیر کلاریان پیدا شوی دی په دې انډور گیمز کې چې کوم حال کې شي دننه. خو د بد مرغه دلته چې کوم دی سہولیات چې کوم دی هغه نشته دی، نو مونږ ته دلته ډیر زیات د انډور جمنیزیم دی چونکه دا انډور گیم دی ټیبل ټینس، د دې لپاره انډور فیسیلیټی پکار ده. دلته په فوري توګه باندې یعنی ایمرجنسی هغه لیول باندې چې یو سپورټس کمپلیکس جوړ شي غټ، نو دا به ډیره غټه خبره وي ځکه چې لنډ کوتل دلته ډیر کلاریان پیدا کړي دي. خو بعد مرغه دلته سپورټس کمپلیکس نشته.
د خیبر پختونخوا د لوبو ډایریکټوریټ یو چارواکی مراد علي وایي چې د صوبایي حکومت د لوبو زر میدانونه جوړولو منصوبې لاندې به خیبر ضلعه کې هم لوبغاړو ته سہولتونه ورکولی شي او دې لپاره سروي روانه ده.
د 1000 کمپلینټ فیسیلیټیز دا یو نوی پروجیکټ دی. د دې لپاره په ټوله صوبه کې 5.5 ارب روپۍ منظوري شوې دي. موږ په دې ضلع خیبر کې د پلینګ فیسیلیټیز پرووایډ کوو په هر قسم لحاظ، کو فوټبال دی، کو کرکټ دی، کو ټیبل ټینس دی، کو سکواش دی. په هر یو سکیم باندې موږ سره بجټ دی کم سے کم 50 لاکھ روپۍ دي. نو د دې چې سونه کمیونټي سونه سایټس موږ ته خي، نو د دې باندې به دې سی ان ډبلیو والا موږ کم کنسرن دی سورس دی، په دې باندې پی سی ونه جوړیږي. دا پی سی ونه موږ ته سبمټ کیږي او سکیمز کې د بجټ پکې پرابلم دی وجه نه شي دی اپروو بجټ دی پی سی ون ار سمون څه شي صرف سایز ائیډنټیفیکیشن دی.
د خیبر پختونخوا د لوبو ډایریکټوریټ چارواکي وایي چې دا میدانونه به په نورو قبایلي ضلعو کې هم جوړوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیمو بجو،
د مشال مرکا
پر یونیمو بجا،
پام کوا
پر دوو بجو،
د مشال پنوم
پر دونیمو بجو،
سندره جادوګره
پر درینیمو بجو،
روختیا او درملنا
پر څلور بجو.
تاسو مشال ویډیو اوري. د سوات په سیدو شریف کې د تلسیمیا مرض نه بچ کېدو نړیواله ورځ په مناسبت سره یو دستور وشو چې پکې د پوهانو وینا و تلسیمیا یو موروثي مرض دی او د نه بچ کېدو لپاره د ودونو نوړاندې یو ټیسټ کول پکار دی. په دغه موقع د تلسیمیا رنزوران او د هغوی رشتہ داران هم موجود ول. دستوري په اړه د مشال ویډیو خبريال نیاز احمد خان دا رپورټ اورو.
سوات سیدو شریف کې د الفجر نومي غیر دولتي ټولنې لخوا جوړ کړی شوی دستور کې ویل شول چې دوی سره د سوات سلور زرو نه زیات د تلسیمیا رنزوران رجسټر دي چې پکې هر میاشت د سلو نه زیات رنزوران ته تازه وینه عطیه کوي. د یادې ادارې یو مشر سرزمین خان وایي چې د تلسیمیا رنزور د هغه مور او پلار نه پیدا کیږي کوم کې چې دواړو کې په وړوکي کچ د تلسیمیا بیماری وي.
موږ کوشش کوو چې د هغې دغه سامپل دلته کې فری موږ واخلو او په پنجاب ګورنمنټ چې کوم پروګرام شروع کړی دی تلسیمیا پروټیکشن پروجیکټ هغه شروع کړی دی، د هغې سره مونږ خبره کوو چې دا سامپل مونږ هغې ته لیږو او دا سروسز مونږ له هغې فری د هغې نه واخلو او مونږ هم خلکو ته فری ورکو. تلسیمیا چې دی نو دا کله چې د ترور زوی او د ترور لور یا د تر زوی د تر لور دی واده کوي او په دیو کې سم مورسی بیماری نو دا د دیو نه یو بل ته لګي په دې کې ذمہ دار دواړه دي.
دستوري ته په خصوصي توګه ورغلی پروفیسر ډاکټر عمران الدین چې په سعودي عربستان کې کار کړی وایي چې په سعودي عربستان کې د واده نه وړاندې د هلک او جینۍ د تلسیمیا ټیسټ کول قانون ګرځولی شوی. خو د بده مرغه پاکستان کې دغه قانون نشوالي له وجې تر 99% خلکو کې دا بیماری ده او لا په خورېدو ده.
چې دا د واده نه مخکې دا په اسمبلیانو کې دی بل پاس کی چې چا کسانو ټیسټ نه کړي هغه بنی اله وړه هغه نکاح نامه بنه رجسٹرډ کیږي. نو د دې لپاره فائدہ وداو شي که د سیو کې یا په سکول کې داخلي ټیم کې وکړو چې 15 کالو ماشوم داخليږي او هغه کې مونږ ټویټو پیژنو. نو د یو ټویټ د بل ټویټ سره د واده یا د ماینر تلسیمیا ماینر د واده منی کو نو دې سره به زمونږ دا تلسیمیا میجر ډیره کم شي.
دستور کې تلسیمیا دوه رنزورانو پلار ریاض خانوی چې هر میاشت خپل ماشومانو ته تازه وینه برابروي کچري واده نه وړاندې لګ احتیاط کړی وي نو دغه مشکل نه به بچ شي.
دا ډیر زیات غټ تکلیف دی. نو زه د خلکو ته دا خواست کوم چې څوک واده کوي دا سده شرم خبر نه ده چې یار زنانه وستل دی او غټیس کول دی او دا ځان یو کار رکړي دا غلطه خبره ده. خبره ده چې خپل جنې بوز اغلم ټیس وکړه لکلم ټیس وکړه په دې باندې ټول درې غنټي لګي د ثابت عمر د تکلیف نه بچي.
د دستوري مشر د سوشل ویلفیر سوات ډایریکټر نصرت اقبال په دغه مخول چې د تلسیمیا رزورانو علاج او دې رنه بچکی دوه لپاره حکومت په خپل کچ حالې ځلې کوي خو دې کې د ټولنې هم ذمہواری ده چې پوها راوسته شي.
زما چې کله واده شو زما خواخې ماته وي چې ما یو اراده کړې ده چې دا خپل د مشر زوی لور چې دانو فلانې د کشر زوی زوی لمې ورکړې ده دا ټول خپلوانو کې دا خپل بچو د بچو رښتې ما کړې دي او دا زما ستاسو سره وصیت دی که زه نه وم نو دا به تاسو اپلای کوئ. نو ما خپل خواخې کېنوله پوهه مې کړه ما یې نه کزن مریجز نه ښه او تاسو د اوس نه مه ډیسایډ کوئ پرېږدئ چې دا واړه لوی شي دی په خپله ډیسیجن والی. مونږ د معاشرې ټول کسان یو او مونږ ټول باشعور یو مونږ هدا پشان د ځان نه شروع کړو نو مونږ سونه زندګیانې چې دی نو هغه بچ کولی شو.
دستوري په مخه د تلسیمیا رنځورانو لپاره د یادې ټولنې الپجر لخوا نوی سینټر پرانستو شو چې پکې د سیمې تلسیمیا رنځورانو ته تازه وینه ورکولو سره سره د ټیسټ کولو مشوره ورکولو او وینه اغستل انتظام هم کړی شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
تاسو مشال ویډیو اورئ. د سعودي عرب حکومت د بارانوی کارګرانو په اړه په محدودیتونو کې د نرمۍ اعلان کړی دی. سعودي چارواکي وایي چې د دې نرمۍ له عملي کېدو سره به په سعودي عرب کې په بارانوی کارګرانو لګیدلي یو شمیر محدودیتونه لري شي. په سعودي عرب کې میشت یو شمیر کارګران بیا وایي دوی د کفاله په نامه نظام ډیر ځپلی دي. دوی غوښتنه کوي چې بشري حقوقو ته په کتو دي دا نظام په پوره توګه ختم کړل شي. د قانوني چارو پوهان بیا وایي چې د سعودي عرب حکومت لخوا اعلان شوی دا وسنۍ بدلونونه په عامو کارګرانو نه عملي کیږي. زمونږ همکار بوریوال کاکړ په دې رپورت کې تفصیل راکوي.
د سعودي عرب حکومت اعلان کړی دی چې بهرنیو کارګرانو ته د اسانتیاو برابرولو لپاره په کفاله نظام کې یو شمیر بدلونونه راوستي دي. د سعودي عرب د ټولنیز پرمختګ وزارت د نومبر پر څلورم وویل چې دا بدلونونه به د راتلونکي 2020 کال د مارچ له 14 نیټې عملي سي. د یاد وزارت مرستیال وزیر ستام الحربي بلومبرګ نیوز ته ویلي چې په کفاله نظام کې به د سوي بدلون له مخې نور بهرني کارګران د کار بدلولو، سفر کولو او یا هم په رخصتۍ تلو لپاره د کفیل اجازه ته اړتیا نه لري. نموړي ویلي چې له بدلون سره سم به نور کار ته د نه حاضرېدونکو کارګرانو خلاف داسې رپورټ نه درجېږي چې ګواکې دوی تښتېدلې دي. د ده په وینا داسې رپورټ چې د چا خلاف درج سي نو هغه سړی د قانون له مخې مجرم ګرځي چې د سزا کېدو او یا هم له سعودي عرب څخه د ایستل کېدو خطر ته مخامخ کېدای سي. ستام الحربي ویلي چې دا واړه نه بلکې لوی بدلونونه دي. خو په سعودي عرب کې میشت قانون پوه نثار احمد عمرخیل وایي چې دا بدلونونه پر عامو بهرنیو کارګرانو نه بلکې یوازې پر هغو عمل کیږي چې له حکومت سره په سبڅویو کمپنیو او پروژو کې کار کوي.
سعودي کې دوه رقمه کارګر دي، یو شخص کارګر دي چې سعودي عرب غواړي د شخصي خدمت لپاره، د کور خدمت لپاره، مثال موټر، شخصي موټروان مې ده یا شخصي کور کې استرخان مسترخان واري خدمت کی ګنده دا چې دی په دوی باندې دغه قانون نه تطبیقي. زیاتره دي منګه بهرنیان چې دي د تبسودي مخکې لاغه مؤسسو یا شرکتو کې کار کوي، ځان نه بیرته شخصي کارګر کړل دي لپاره چې څومره نه ځان وساتي. اوس په هر دغه کوم قانون چې راغلی دا په هغه خلکو نه تطبیقي کوم چې شخصي کارګر دي، صرف هغه کارګر ته اجازه ورکول کیږي چې مؤسسو یا شرکتو کې کار کوي.
نثار احمد عمرخیل وویل چې نوې قانون هم دی بهرنیو کارګرانو ته په پوره توګه د کار بدلولو اجازه نه ورکوي، بلکې د تړون لمخې به یو کال کار کوي او له هغه وروسته بیا کولای سي چې ځان ته بل کار پیدا او پیل کړي. د سعودي عرب د ټولنیز پرمختګ مرستیال وزیر ستام الحربي هم دا منلی چې دا قانون د عرب وګړو پر هغو شخصي مزدورانو نه عمل کیږي چې شمیر یې د په وینا 3.5 میلیونه دی. خو ستام الحربي زیاته کړي چې د دې شخصي کارګرانو په اړه موجود محدودیتونو ته هم لسره کتنه روانه ده. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ تیر اونۍ ویل د خلیجی هیوادونو یو تر ټولو سخت کفاله نظام په سعودي عرب کې موجود دی. د یاد سازمان په وینا دا نظام ځورونو، په زور پر کار مجبورولو، انساني قاچاق او د غلامۍ په څیر حالاتو ته لار جوړوي. په سعودي عرب کې میشتو یو شمیر پښتنو مزدورانو مشال رډې ته ویل چې په سعودي عرب کې موجود کفیل نظام دوی ډیر ځورولې دي. د خیبر پښتونخوا له 400 سره اړه لرونکي نور محمد وای ل تیرو څ باندې اتو کالو راځي په سعودي عرب کې داسې مزدوري کوي چې د د په وینا تر غلامي کم نه ده. دی وای په کور کې شپاړس تنه لري خو د آمدن وسیله یې د نه برابر ده. دی وای د دې لپاره یې په پیمنټ ټریکټر اخیستی و چې د سعودي عرب د ویزې لپاره 3.5 زره ریال برابر کړي. دی وای چې سعودي ته ورسېدی نو هم تر 2 میاشتو بیروزګار ګرځېدی.
د 2 میاشتې زه د دې د وجیبه دیره کې ناستم چې ما سره اقامه نه وه، زه بار نه شوم وتی، د بل لانه پاسپورټ اغستې او وادي ګاټې به راسه کولې چې اقامه به په دې هفته کې جوړیږي، په دې بلې کې جوړیږي، په دې میاشت کې جوړیږي، په دې بلې کې جوړیږي، په دې کې 2 میاشتې تیرې شوې. نو ما دغه گزاره کوله چې دلته را باندې د سې د پیجنګلو چې کوم کسانو د پاکستان زما ملګري یا رشتہ دار اغوی نه قرض اخلي، چا د 1500 اخلي، چا نظر ریال اخلي، هغه کې تقریبا 15-16 زره ریال په ما باندې قرضې مزي راوختي وي.
دی وای چې کله د دې کفیل له ځورونو ډیر تنگ سوی وو نو یې ډیر په مشکل ځان ورڅخه خلاص کړی وو او له بل کفیل سره یې کار پیل کړی وو. دی وای دویم کفیل هم د اقامې نوې کولو لپاره دومره پیسې ورڅخه اخیستې وې چې د ده په وینا د یو مزدور لپاره یې پوره کول ډیر ګران کار وو. نوموړی وای دې کفیل د اقامې نوې کولو لپاره ورڅخه 15.5 زره ریال غوښتي وو، خو بیا هم د 2 کالو اقامه نه و ورکړې.
ما ولا 1000 ریال په وخت ورکړه، مال دا 1000 ریال واخله او زه تعالی د نورو پیسو کوشش کوم چې تعالی نورې پیسې د 15.5 زره د زره پوره کړم. ما ته ویل چې زه سیدا هغه 1000 ریال زه صحیح خو دی خو دی چې 15 میاشتې اقامه کې خو ختم شي او 15 میاشتې چې بګې تیرې شوري بیا زوره لمه وته ولا اقامه زما 15 میاشتې وشو ختم ده او مال دا اقامه نه وکه هم باقي پیسې مې د برابرې کړې دي. نو بس د ماته ویلې چې اوس خو د 2 کالو اقامه نه نیوي کې اوس به د 1 کال اقامه درکو. ما چې د 1 کال اقامه نه وکړ نو 100 روپۍ به رانخلي. نو ماته ویل چې کاته وکتلې، نو ماته چې 3000 ریال راکړي دي، نو 2000 ریال نور راکړه چې 15 زره د 1 کال اقامه درکړم. ما چې صحیح ده 2000 مې ور 1 کال اقامه را ده راکړه. 15 میاشتې خو پکې تیرې شوې وي، مخکې 2 میاشتې پکې پاتې وي. نو هغه 2 میاشتې چې را نږدې شولې نو زه بیا مو ته سوال جواب وکړو چې څنګه چل دی مال اقامه نه وکړې که څه طریقه کې. ماته ویل چې 2.5 زره ریال به راکړي اقامه بدل د 2 کالو درکو. ما وته ویل 2.5 زره زه د کم ځای نه ما خوستا 15.5 زره نه شو پوره کولی.
نور محمد وای چې بیا یې کله له مجبورۍ له دې کفیل څخه هم د کفالې اړولو هڅه وکړه نو کفیل ورته پر پاسپورټ هغه سټمپ لګولی و چې له سعودي عرب څخه دی وایستل سي. د خیبر پښتونخوا له سوات سره اړه لرونکي اعجاز احمد وای 12 کال وړاندې په 2.5 زره ریاله د سعودي عرب ویزا اخیستې وه او بیا چې کله هلته تللی و نو په 1400 تنخواه یې هم ځان ساتلی و او هم یې هغه پور ادا کړی و. اعجاز احمد وای تر 9 کالو یوازې لدی کبل کورته نه وتللی چې کفیل اجازه نه ورکوله.
ټیم کې مې کفیل تر جوړه وینا کړې او ما جوړه تا ولا غوي سر روزانه ما کله به خامنه یو کله به ودا او صدور بنځه مې شته پر چارول کې راځو دم وجنن بدره خامنه یو کو ثواب نه یو کدا بو کو شي خامنه یو کدا مې چوټي ورکوا ویرازنا مرضی له سره ته چوټي نه لګو ما کور کې تل خلک پته ما کړی جار زو پته اورز باندې درځم ټیکټ مې اخستې او هل تر دخل کو انتظار کو بنځه کال مې استری وګو دی باندې بیا جو چوټي باندې لګو راځي دلا سما وې زه خراب شو راکا خپل کارو کو پیسې زمانه واه 4.5 هزار زما کپې دوا وختو
د شمالی وزیرستان نور رحمان داوړ له تیرو څخه باندې لسو کالو راځي په سعودي عرب کې مزدوري کوي. دی وای کفیل یو پلو په خپل له بهرنیو مزدورانو سره بد چلند کوي او بیا چې کله مزدور ځان بل کفیل ته اړوي نو دوی ورڅخه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي
د حکومت بچ کم فیس مقرر وو د اقامه اها با په هغه وخت کې 1200 او دبا 3000 15000 ریالات اخستل نو په دې خاطر کچر 2000 روپۍ به موږ سره نه وي هم نو دا به موږ په هر صورت ورته پیدا کولې او ورته پیدا کړې مې دي لکه د حکومت فیس نه علاوه دوی زموږ نه ډېرې زیاتې روپۍ اخیستې دي او دا خالي یو ځل نه هر کال او بیا چې ویزا به مې ته بدله مطلب ویزا مې بدله کړې ده د یو کفیل نه بل کفیل ته دا هم څه خاص په حکومت کې دا حق نشته کفیل ته چې ګني دوی به پیسې غواړي هغه به هم په خپله مرضۍ که 15000 به یې درنه واخیستې که 3000 به درنه واخیستې زمانه خپله 15000 ریال اخیستې دي چې د یو کفیل نه بل کفیل ته ویزا اړوم
نور رحمان داوړ وویل چې په کفاله نظام کې د بهرنیو مزدورانو لپاره د نورو ستونزو ترڅنګ دا ستونزه هم ډیره جدي ده چې کفیل وطن ته د تګ اجازه نه ورکوي
زما دلته په وطن کې بیماران وي والد صاحب مې بیمار و اما ورته ډیر زیات مینت وکړم چې بابا جان مې بیمار دی نو نه هو غریب الموت دی نو باید چې زلاړ شم او ما خپل اگریمنت هم ورسره پوره کړی و دوه کاله خو بیا هم دبره ته اخوا دیخوا کول چې داسې اتم میاشتې په ما زیاتې تېرې کړې اتم میاشتې نو بالاخره بس چې ښه زړه یخ شو بیا چوټي راکړه ګنی ډېر په مشکله مې ځان تېره خلاص کړه
ډاکټر سید مزمل شاه له تیرو څه باندې 40 کالو راهیسې په سعودي عرب کې ژوند او کاروبار کوي دی وای په سعودي عرب کې د میشتو پاکستانی وګړو زیاته برخه د پښتنو ده
په سعودي عربستان کې دا وخت چې 2.5 میلیون ټول پاکستانیان دي او په دغه کې د پښتنو فیصدی د 80% څخه زیات دي مطلب د 15 لسونه د 14 لکو پورې پښتانه په سعودي عربستان کې ژوند کوي
په سعودي عرب کې دا وخت په مجموعي توګه 10 میلیونه بهرني کارګران کار کوي که څه هم زیاتره مزدوران د کفیل له نظام سر ټکوي خو ځینې داسې کفیلان هم شته چې له خپلو مزدورانو سره وړ او قانوني چلند کوي
د بوریوال کاکړ رپورت مو واوریدو چې د سعودي عرب حکومت لخوا د بهرنیو کارګرانو په اړه په محدودیتونو کې د نرمۍ په اړه وو
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیوګانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
تاسو مشال ویډیو اوري ورزو ننګرهار ته د کرنې د ودی او کلو پراختیا پروژه چې د کوکنارو د کرنې د مخنیوي په برخه کې کروندګرو سره مرسته کوي د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې کروندګرو ته د انیل په نوم د یوې نړیوالې موسسې په مالی مرسته په کرنیزه برخه کې د مشورو ورکولو مرکز پرانیست دا پروژه په جنګ ځپلو ولسوالیو کې کروندګرو ته گرین هاوسونه یعنی شنې خونې او باغونه جوړوي کروندګر خوشاله دي چې د کوکنارو د کرنې په بدل کې ورته شنې خونې او باغونه جوړیږي نور تفصیل باز محمد عابد په دې رپورت کې
د ننګرهار کوټ ولسوالی چې لوګ دو کلونو راهیسې پکې اکثرو کروندګرو کوکنار کرل د کرنې د ودی او کلو پراختیا پروژې لخوا ورته د کوکنارو د کښت په بدل کې باغونه او شنی خونی جوړی شوی چې کروندګری لکار راضی دی یادې پروژې د انیل په نوم د نړیوالې موسسې په مرسته په کوټ ولسوالۍ کې کروندګرو ته په کرنیزه برخه کې د مشورو ورکولو دفتر هم پرانیست د دې پروژې مشر رحمت الله وحدتیار مشال راډیو ته وویل
د پروژې اصلي هدف دا دی چې د کوکنارو په بدیل باندې کار وکړي هغه تعمیر چې کوم تاسو ګوري جوړ شوی دی چې په دې تعمیر کې د کوټ ولسوالۍ د باغدارانو ته موږ مختلف قسمه روزنیز ورکشاپونه سیمینارونه او ټریننګونه چې دي دا برابر کړو منی په دې موسم کې زمونږ پروژه د ننګرهار په 15 ولسوالیو کې 400 جریبه د سیټروس یعنی لیمو او د مالټي باغونه چې دی هغه کینوي او په دې یادې ولسوالۍ کې زمونږ پروژه په دې موسم کې تقریبا 80 جریبه د سیټروس باغونه چې دی هغه په نظر کې نیول
د کوټ ولسوالۍ کروندګر خوشاله دي چې د کرنې د ودی او کلو پراختیا پروژې یا سیبات لمرستو برخمن شوي دي یو تن کروندګر مشال راډیو ته وویل
شاهد الله د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو موږ د سیبات پروژې لخوا په مختلفو برخو کې کارونه شوي چې د هغې د جمعې نه موږ له ګرین هاوسونه یا شنې خونې جوړې شوي دي لکه مال خپله لویه شنې خونه جوړه شوې ده باغونه را جوړ شوي چې د هغې د جمعې نه موږ له یو 700 باغ دی او یو له د لچو متراکم باغ دی موږ د سیبات پروژه د کارونو نه د فعالیتونو نه په کوټو سوالي کې ډیر ونم خوشاله ډیر د کارونو لو ډیر غریب خلکو لګټه ورسیده نه اوس هم زمونږ کوټو سوالي ټماټر وزي بازار لوغل ته په مثال 350 افغاني باندې یو خلطه یو من خرڅيږي
یو بل تن کاروانګر وایي چې د سیبات پروژه ور سره د بوټو د امراضو د مخنیوي په موخه درمل او لازمي مشورې ورکوي
زمانو فیاض موږ ټول د سیبات پروژه نه ډیر خوشاله یو تینه مخ کې دلته کوګنار کړل کېدل دا پروژه چې دا د کوګنار بدیل دی د باغونو د امراض لپاره موږ سره د سیبات پروژه لخوا ډیر کومکونه کیږي د ویانی راکړي پمپونه راکړي ډیر سامانلات راکړي ګنه هوزون ته کیټونه ورکړي دي
د کرنې د بدی او کلو پراختیا پروژه مسولین وایي چې دوی پر کوټ سربیره په شیرزادو خوګیانو اچین او روداتو ولسوالیو کې کروندګرو تشنی خونی او باغونه جوړوي خو زیاتوي چې په پام کې لري چې خپل پالیتونه یو شمیر نورو هغو ولسوالیو ته هم وغځوي چې زمینداری کمې ځمکې لري باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
زنغمه یما زما مشال راډیو ډیره خوښه ده تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي
تاسو مشال ویډیو اوري هر ورځ سحر له نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې رازو یو بل رپورټ طرف ته په لوګر کې د افغان ولسمشر د ځانګړي حکم پر بنسټ په سلګونو سیلاب ځپلو کورنیو سره د 80 میلیونو افغانیو د نغد مرستې ویش پیل شوی دی متاثرینو د ولسمشر مننه په کولو سره وغوښتل چې د دوی ځمکو او کروندو ته د اوښتو زیانونو په برخه کې د ورسره هم مرستې وشي نور تفصیل نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې
په لوګر کې د افغان ولسمشر د حکم پر بنسټ هغو سلګونو کورنیو سره چې د اګست په 15مه شپږویشتمه او اوویشتمه د بارانونو او سیلابونو له کبله ورته مالي زیانونه اوښتي ول د 80 میلیون افغانۍ ځانګړي نقدې مرستې ویش پیل شو ځایي چارواکي وایي 500 کسانو سره چې کورونه یې ډېر ویجاړ شوي 1,40,000 افغانۍ او پاتو کسانو سره چې کورونه یې څه ناڅه زیانمن شوي 10,000 افغانۍ نقدي مرسته وشي د یکشنبه په ورځ مدني فعال قریب الله سادات چې بزګري او مالداري هم لري مشال راډیو ته وویل
د خلکو ډېره ځمکه باغونه ونه خراب شوي دي ویاله خراب شوي دي دولت نه غواړو چې په دې حکله ډېره جدي کومک وکړي چې د خلکو ژوند په زراعت پورې ولاړ دی که زراعت بیرته احیا نشي د هغه کاریزونه احیا نشي ویالې احیا نشي ځمکه دهقان سره کار نسي او بیرته همکاري ونسي بیرته هغه په خپل پښې نسي درېدی
یو بل بزګر عبدالولي هم وایي په سږنیو بارانونو او سیلابونو کې د کورونو سربیره د دوی ځمکو او کرنیزو توکو ته هم زیان رسېدلی ده په دې برخه کې هم د حکومت د پاملرنې غوښتنه وکړه
زموږ زراعتي بخش مځکې ډېر خراب پیاز کچالو لوبیا او انګور دغه ټول زراعتي بخش هغه کې د موږ زخت زیات خرابي زراعتي هغه کې کړه خرابي کړه
قومي مشر محبت الله له حکومت په دې مننه وکړه چې د سیلابونو په وخت کې د بیړنۍ مرستې په خوا کې دویم ځل هم په کافي اندازه نقدي مرسته ورسره وکړه
دا کومه مرسته چې اوس لړۍ روانه ده توزیع کیږي دا ډېر مهمه دي زموږ لپاره په دې باندې موږ کولای شو تقریبا یو دوه کوټې هم جوړ کړو له دولت نه ډېر خوشاله یو په دې باره کې چې موږ سره مرسته وکړي او له دې نه مخکې موږ سره خوراکي مرسته سو سو ځلې له مختلفو موسسو نه سوي دي
په لوګر کې د بیډنیو پیښو سره د مبارزې رئیس رفیع الله احمد زی د مرستو د ویش په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل
د ویش اسماعیل حکم سره د رئیس رفیع جمهور چې د مسلرم پنځم او شپږم د سنبلې د متظرینو لپاره مرسته چې دا بیا د دې نه مخکې او د دې وروسته د متظرینو ته موږ مرسته کوي دا تاریخ ښایي په دغه حکم کې هرې کورنۍ ته چې خپلې مکمله کار ګران سوی ده هرې کورنۍ ته 1,900,000 او هر قسمی کور ته 10,000 افغانۍ
بلوری ته په لوګر کې ځانمنو کورنۍ سره د مرستو د ویش بهیر پاړه جوړ شوې غونډې ته د لوګر والی اجمل شاپور ول دوی د هغو کورنۍ سره چې ځمکې او کروندې ویجاړې شوې ډاډ ورکوي چې هغوی سره به د خوراکي توکو او کرنیزو وسایلو مرستې وشي
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټول خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.